کنه دا سمه ده چې په پوهنتون کې د هنرونو په پوهنځي کې خصوصا د تیاتر په برخه کې یو تعداد داسې څسته چې تخنیکی لارښوونې به وي، اما په مجموعي شکل هنر داسې یو څه دی چې د انسان په وجود کې دننه یو بل وجود دی چې هغه وجود بیا په اکاډمیک شکل ترمیمیږي. داسې نه دی چې پخشي کټ ټو پیسټ کیږي، د نجار په شکل نه دی چې یو میز ترمیموي. هنر په هر چا کې موجود وي، خصوصا په ځینو خلکو کې چې څرګندیږي ځینې. نو زه د خپل ځان په باره کې دا خبره کوم، زه مخکې تر دې چې په اکاډمیک شکل د تمثیل هنر ولولم، مخکې هم داسې ټکي ول چې ما په خپل ځان کې احساس کړی و. ډېر جزئي ټکي دي چې د پوهنتون په جریان کې ما ترلاسه کړل. یو شی دی چې هنرمند باید خپله مهار کړي. پوهنتون یې په اصلاح پرازیټونه یا اضافه څانګې ځینې وایي.
هغه عمده باریکۍ څه دي چې تاسو احساس کړي دي؟ کېدای سي ځینې نور ځوانان هم له هغونه الهام واخلي او په هغو ځان پوره کړي.
طبیعي خبره ده چې په اکاډمیک ماحول کې د ژغ ګرمښت، د بدن جوړښت، ځینې تخنیکي حرکتونه، ځینې د ډیالوګ طریقه، د په مجموعي شکل پر سټیج باندې د جرأت طریقه، کله کله سهو جبرانول، په مجموعي شکل د ډرامې تیوري برخه، د ډرامې پلاتونه، د تمثيل ځینې برخې چې هغه په عمل پر ډیر مربوط نه وي، په تیوري پر مربوط وي. مثلا میکیاج، موږ چې نه پوهېږم پښتو کې به څه ورته وایو، کله چې انسان خپل ځان آماده کوي د یو سپین ږیري په نقش کې، دغه جامې زده کول، دا خپله په مضمونونو کې موږ ته ویل کېدل. د هغه باریکۍ دي چې تر ډېره حده پورې نه مراتېږي. مثلا مکیاج کې، په مکیاج کې د غاښ رنګول انسان مکمله څهره اړوي، یا مثلا د پزې سر په تور رنګ وهل، یا په خرمایي رنګ وهل، ورسره په بارخوګان په خرمایي رنګ وهل، انسان بل حالت وړي. مثلا بزګر حالت وړي، کنو کانو سره تور کې، بیا د هیرونیا حالت وړي، شونانو سره سپین کې، لږ ور سره سره کې، بیا یې په اصلاح یو ډیر غم لړلې حالت وړي. نو دا هغه باریکۍ دي چې په موږ په دجریان کې د پونتون زده کړل او مخکې مو
په تخنیکي لحاظ مرسته کولای شي.
سات وی سات.
تر اوسه هم څومره ډرامې لیکلې دي؟
دقیقه شمېره نه ده معلوم، په اغلب ګمان شپږ تر اتلس پورې.
دا فلم سوي هم دي کنه دي؟
په دې کې یوازې یوه ډرامه فلم سوې ده چې د سمې لار په نامه ده، نورې ټولې سټیج دي.
تاسو ما چې اورېدلی دي اکثرا چې لوبېږي یوازې یاستئ، ولې د دې علت څه ده؟ ممثلان په پښتو برخه کې کم دي او که ستاسو خپله همداسې خوښه ده؟
لومړی خو چې ولې یوازې ډرامو ته مې زړه ښه کړی دی، په دنیا کې اوس داسې یو شکل راغلی دی چې مونولوګ یوازې اکټران یو موضوع تر فوکس لاندې نیسي، بیا پر هغه کار کوي. یو بله مسله دا ده چې زه زیات وخت داسې حالاتو سره مخ کېږم چې خپله یوه ډرامه لیکمه، زحمت په باسم، کله چې یو بل ممثل ته ورکوم یا غواړم د یو بل ممثل سره ما هغه خپله موضوع ولوبوم، نه پوهېږم. نو له بده مرغه به ووایم چې 50% هم مغز ما په اندازه چې زه غواړم نیسي راسره لوبولی، یا یې نیسي لوبولی. یا بله مسله دا ده چې اکثرا ممثلین، اول خو په پښتو برخه کې له بده مرغه ممثلین نسته، بیا چې پیدا سي رضاکار کار نه کوي، مفت کار نه کوي، او لا تر اوسه پورې د تیاتر هنر په افغانستان کې خصوصا د پښتو په اړه کې دونه نه دی پیاوړی سوی چې ولس ورته توجه وکړي، حق الزامه ورکړي، په هغه اړه کې پیسې ورکړي، شی وروزي. نو زه مجبورېږم په دغسې حالاتو کې چې حالات مې د وطن خوري، او زه په دې پوهېږم چې زه کولای سم دا تر یوه اندازې ورسوم او بیا ورته کښېنم. نو دغه مجبوریتونه دي چې زه مجبورېږم ډرامه ولیکم، او تر ډېره حده پر دې فکر وکړم چې مونولوګ شکل یې ولیکم او خپله یوازې ولوبو.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې سږ کال فارغ شوي یاستئ، او بیا مو ویل چې ممثلان هم کم دي. تاسو څو کسه فارغ شوی سږ کال؟
په تیاتر کې تقریبا زموږ په خپل ټولګي کې چې فارغ شولو د هنر پیشګۍ یا د اکټینګ له برخې څخه ټول ټال 21 نفر وو، او 21 نفر کې یوازې یو شزینه را سره وو، او په تجربه په لحاظ له بده مرغه یوازې زه پښتونوم.
تاسو په کندهار کې اوسئ؟
بله.
او هلته ممثلان څنګه دي؟ ستاسو
ممثلین ستاسو په کندهار کې تقریبا شپېته تر نیویو پورې داسې ممثلین ستاسو چې اماتور دي، خو سویه تر اکاډمیکو په ځینو ځایو کې لوړیږي یا لوړه ده، کار کوي، زحمت باسي. یو شی دی چې څنګه چې شایي په هغه طریقه زمینه نه ده ورته مسایده، او څنګه چې شایي ممثلین په هغه اندازه چې باید د ځان سرخواري وکړي خواري نه کوي. نو دغه ځای دی چې الله د هنر اړخ پیکا دی.
اوبه څه په کومو سوژو ډیر کار کوي؟ په افغانستان کې خو کمیډي ډرامو ته خلک ډیره توجه کوي. تاسو په خو په کومه برخه کې ډیر کار کړی دی او اوس چې کار کوي سوژې مو چې کار ور باندې کوي د علاقې وړ سوژې مو کومې دي؟
لومړی سوژې خبره په یوه په وطن کې تر ډیره حد پرې موږ د خندا څخه محروم یو، د خوشي څخه محروم یو. زه خپل کوشش کوم چې په ډرامه کې دواړه اړخونه راواخلم. زما عمومي ډرامې چې خپل لیکم، زه په پیل کې کمی ډور کوم، زه پر کمی ډیر حساب نه کوم. که څه هم کمی ډیر سخت دی، د یو چا خندول ډیر سخت دی، نه خو جوړول اسانه ده. له بده مرغه په افغانستان کې د یو چا جوړول ډیر اسانه کار دی. زه ولی خلک نه غواړم پر کمی ډیر کار وکم. یو خو اکثریت وخت سوجان لرم، د کمیر د پارا سوجان لرم. که سوجا ولرم بیا په مونولو کې راخستل کیژنه، که راوام خلم تر ډیره حد پر مزړه نش کیژ. ځکه کله چې مو مسل د خپل د زړه لکومي ونه خاندي، پر خپل موضوع باندې برلاسي ونه وسیږي، لیدونکي پاغان نزه د ځان سره نسی وړلای. تر کومه اندازې چې زه ګورم ما ته خندانه راځي. په وطن کې حالات داسې نه دي چې زه وخندم. مهمه نه ده چې سړی پر حالات وخاندي، پر موضوع باید وخاندي. خو داسې موضوع هم ما ته په لاس نه ده راغلی، یا ما نه ده لیدلی چې زه پر وخاندم او ما خپله د ځان سره واخلي. او زه په دې پوه سم چې زه کولی سم لیدونکي هم ځینې متاثره کړم. نو له بده مرغه زه خپله زیات وخت د وطن هغه حالاتو ته توجه کوم چې انسان پالنې ته توجه بخښه کیږي، په مجموعي شکل د ماشوم روزنې ته، د ښځو حقوقو ته، وطن پالنې ته. زه هغه سوژې تر فوکس لاندې نیسم چې زما وطن نه ولس ته په واقعي ډول ګټه ورسوي. نو دا که په کمیټ کې ډېر په مخه راله او که په تراژید کې، کوشش مې دایي چې دواړه اړخونه راواخلم.
تاسو خو اسې هم یوازې په ستیجونو باندې تمثیل کوئ، نو داسې یو څه چې ستاسو هم ډېره توجه جلب کړي او د لیدونکو هم ډیره توجه جلب کړي، داسې یو ډیالوګ راته وایاست، یو تمثیل یې کوي، خوښه مو چې کمیډي راته وایاست.
په جاسوس ډرامه کې یو کلیپ دی چې الاداد تمور خبرې کوي، نه چې مور ورته وایي. دلته به په تمثیل کې واورو. وا څنګه معلم صاحب؟ وو مور لرم، یوه کوچنۍ خور مې هم ده، ډېر پر ګران یم. مور مې هره شپه د ډوډۍ وروسته ماته زما د واده خبرې کوي، بیا زه مور زیروم، ټوکې ورسره کوم. ورته وایم زه د سارا ښځه نه غواړم، زه د بازار ښځه غواړم. هغه نه کې ښایسته دي. مور مې در غوښ کاش کې وای چپ سه، تا ته نو د ښار نجلۍ څوک در کوي؟ موږ غریب سارایي خلک یو. کوچنۍ خور مې راوزغلې، د مور لاس مې د غوښ څخه تاکې. وای لالا ګوره، سواده ته به ماته ښایسته کالي راکوې، ګوره د مور څخه مې هم خلاص کړلې. زه ورته هم سمه ده، د دې خواته تراجد دی. نو
ډېره مننه. وروستي کارونه مو څه دي په اوس وخت کې چې پانتون مم دادا ختم ک په څه باندې کار کوي؟
یو هنري سفر مې را پیل کړی دی، همدا هم عنوان دی، هنري سفر. غواړم هنر او د هیواد اوږدمهاله تراژیدي، بدمرغي، سوء تفاهمونه د مې په جاسوس ډرامه کې رنګښتلې دي. غواړم دا د هیواد ګوټ ګوټ ته ولاړ سم او خپل د ولس سره د دې په ژبه خپل درد شریکم. یوازې زما درد نه، د دې وطن درد، د دې وطن ته فرد فرد درد. او په دې کې مې هدف دا دی چې لیوارخه د هنر درنښت معرفي سي، د هنر هغه څیره چې له بده مرغه په دا څو کلونو کې پیکه سوې ده بیا را تازه کړم. له بل اړخه ولس د وطن مینې، انسان پالنې په مجموعي شکل ورورولۍ سولې ته راوبولم. او په دغه اړه کې مې هدف یوازې او یوازې خپل ولس ته خپل درد بیانول دي.
البته صاحب دا سفرونه خو مصارف غواړي، او البته نه پوهېږم تاسو په دې سفرونو کې هم یوازې یاستئ که نور څوک هم درسره ملګري؟ دا مصارف یې څوک درکوي؟
یوازې یم. یو کمپیوټر، یو خړ بیک، یو دانه بینر مې دی، یو سلوشن مې په 50 افغانۍ رانیولې دي. بس تر اوسه پورې خو لا نه دي خلاصوي. په څلورو ولایتو کې مې استفاده ځنې کړې ده چې بینر په مشلوم. زیاتو مصارفو ته اړتیا نه لرم. په مجللو ځایو کې نه اوسېږم، په مجللو موټرانو کې نه ځم، هیڅ مصارف نه لرم. فقط د لارې کرایه د کله چې ولایت ته ورسېږم، د ولایت خلک سخت مینه راکوي، عام خلک سخت مینه راکوي. تر هغو چې زالته یم د دوی په سره په کور کې اوسېږم، د هر چا په کور کې چې اوسېدم، د هر چا په کوټه کې چې اوسېدم، دا راته مهمه نه ده. دا هم نه ده راته مهمه چې په سرپټي ځای کې نمایش ورکوم، که په سرخلاص ځای کې، په یخ کې، که په ګرمۍ کې، لږو خلو ته که ډېرو خلو ته. هدف مې دا دی چې هدف ورسوم. تر شا مې د هیڅ چا لاس نه دی، هیڅ څوک مې نه سپورټوي، هیڅ چا په دې اړه کې ماته د مادي مرستې ډاډ نه دی راکړی. او تر ډیره حد پورې پر خپل جیب می تکیا کړی دا خپل جیب می هم برته د ولس له جیب انرژي اخلي کچیر چا مرسته وکړل نه نور تا وایم او کې ونه کړل زاری نور تکو ځکه چې د هغه بیت وی چې خوري غلې د بل تل به منی د بل د خپل ولس څخه غواړم ولس توایم چې راکی تر هرې جامې ورسه ولس توایم چې ستاسي په مرسته به دا کار دغه هنري سفر مخ ته ځي خو له هغه شاسې نه غواړم چې زما درد نسی دوا کولای
ابو صاحب کوم ولایتونو ته سفر کړی تر اوسه
لومړی هلمند ته ولاړم د هنري سفر پیل مې له هلمند وکی کندهار ته راغلم له کندهار زابل ته راغلم د زابل شاجی ولسوالی ته راغلم له هغه وروسته د مهغه ډرامې لپاره کابل ته راغوشتل سولم چې لبا د مرغه هغه ډرامه په کابل کې اجرا نه سوله دا چې ولې اجرا نه سوله بیل خبره ده نو تر اوسه پورې مې دغه درو ولایتو ته سفر کړی دی او تر دې وروسته مې له خیره ټول افغانستان مې په نیت کې دی خو په پیل کې مې غزنی پکتیکا میدان وردګ پکتیا خوست لوګر او بیا ورسه ان شاء الله مشرقي زونت
خلق مو د کارونو پیسې کې څوای ستاسو د تمثيل پیسې کې څومره خلکو خوښ ک
تر دې را هدا چې وینم ولس دومره مینه لري دومره مینه نا کولستي چې زه تر هرې اجرا ورسته ما ته دومره انرژي راکې چې زه شل اجرا به نوري وکم د ولس عکس العمل دومره مثبت دی دومره مینه ناکتی او دومره هنری دی چې فکر کوي یو شی چې ما درکړی دغه دادی چې دا ولسته تر اوسه چا رښتیا نه دی ویلی دا ولسته تر اوسه پورې د دې د درد د دوا د پاره پرشتنی توګه څوک نه دی ورغلی کوارسي خامخا به د مثبت عکس العمل سره مخ کیږي زه چې تر اوسه پورې په دغه ولایتو کې مخسو یم تر ټولو زیات هغه چا څخه چې هیڅ چا توقع نه د ځنی کړی چې دا د هنري درک ولري تر ټولو زیات خوږه خاطر له ماغه کسانو څخه لرم زه د خلکو مینې د ته حڅولم چې لار ډیر اجرایي وکم او تاسو د یوې خبره وکړلو همدا یو جاسوس ډرامه مې تر فوکس لاندې ته ځکه چې پر دې ډرامه یوازې په لیکنې په برخه کې یوازې ما یو کال کار کړی دی یو کال مې تمرین بر کړی دی یو دوه کالو خواري په نتیجه کې زه وسرسېدل يم ځاته چې زه هر ځای اجرا وکم
او دا څومخه ډرامه ده
ټول دا شپږنیم مخه و مخه ډرامه ده څوارلس پاوند پنځه بل خبره ده چې د اجرا شکل تقریبا اوس په وخت کې درویش تر 25 دقیقو پورې وخت نیسي
ډیره مننه کورد ودان
قربان مس ډیره مننه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وګمه جبار خیل استودیو تراغلی یو نقل ور سره د نومې د بنا کو سړی نور زم نه يم خبر چې دا سړی څه کمال لري وګ بشو وګ میت
د بنا کو سړی سوړ جمع اخر پای ته ورسید سړو شپو ورو ورو کټ وکړه او ورپسې آرام آرام د پسرلی تودې ورځې را روانې شوې پزمکه کې ان نوی ساو چلیده هر څه په غوړې دوشل تر نورو د مخه د جوارو شنو بوټو سر اوچت کړ دمځه کې خاورې لمنځل لري کړې اتیغه و باهو او را سرګند شو لمیاشتو میاشتو وګد ژمی ورسته کارغان د غټ تور مرغان ډیر وګي وو راکیبی ابو یک پوبو ګمرغانو لچغه وهلو او د حقوقي لشړلو ستړي شبيبا خو مرغان چیرته لري کېدل یو ور سهار د وخت ل المرخات سره سمر راکیبه ابو لخوا بره پاتیده د ل جوارو څخه د مرغانو د ساراولو لپاره لزان سره یو فکر کړی وو راکیبی ابو هرڅ کولای شول هغه سحر ګراوه حیران مونکي زو اکبر سره وو هغه کولای شول چې مخ په زوړه رواني اوبه را پڅټ کړی یا یو خوري خزه پس پین اس بدل کړی دا د څوار لسمه پروخانه شپو کې ډیر زلا نور ته ورکار شوی و چې د جارو د لاستې په اوږد لرګي ناشته ده د جارو لاستې د عجیب غریب چلونو په کورو کې ور سره مرسته کوله راکیبی ابي سهار ژر خپل چای وڅخه او بیا یې په خپل جادوی جارو باندې کار پیل کړ هغه هڅه کوله داسې شی جوړ کړی چې د مرغانو د راتلو مخنیوي ور باندې وکړي شي داسې شی چې په لیدو یې مرغانو ته ویره پیدا شي ډارونکي جوړ کړی هغه څه چې ډیر کاروندګر یې له آزاري تور مرغانو د خپل پټیو د ساتلو لپاره سازوي رکیبی ابی ډیر ژر خپل کار پیل کړ. هغه خپل جادوګر جارو نیغه ودروله او بیا یې په بره یو بل لرګی ور باندې وتاړه. اوس نو جارو داسې ښکارېدله لکه یو ولاړ سړی له بازوګانو سره یې. بیا یې سر ورته جوړ کړ. هغې د جارو په سر یو کدو کېښود او په کدو کې یې د سترګو لپاره دوه واړه سوري وکیندل. تر سترګو لاندې یو درس جوړ کړ لکه د خولې تعصیم. هغه نو اوس داسې ښکارېده چې د رقیبې ابۍ لپاره کار ته چمتو دی او مرغان د جوارو له خوراکه ایسارولی شي. خو رقیبې ابۍ له هغه څه چې دی جوړ کړی و خوشحاله نه وه. هغې غوښتل چې ډارونکی دی هو به هو انسان ته ورته شي او دې ته دې لا ډیر په کار راشي. دې یو بانجاني رنګه بالا پوش جوړ کړ او د لرګیو سړی ته یې ور واغوست. بیا یې هغه ته تاري جرابې ور په پښو کړې. سختګي ویښته یې په سر ور کېښودل. زړه خولۍ یې ور په سر کړه او د الوتونکو بڼکې یې ور باندې ونښلولې. هغې ورته کوز پاس په دقت وکتل. سترګې یې ور باندې خوږې شوې. ښکلې جامې یې ور واغوستې او د خولۍ په سر یې ورته یوه نازکه بڼکه کېښوده او نوم یې ورته کېښود د بڼکو سړی. هغې د بڼکو سړی ته کتل او په خوشحالۍ خندل. د بڼکو په سړی کې یې ښکلا ولیده. دغه وخت پوښتنه ورته پیدا شوه چې نو اوس څه وکړي. په خپل کار کې یې څه کمی احساس کړ. په زړه کې ورتېره شوه چې د لرګو سړی تر دې ډیر زیات دی چې یوازې دې د لرګیو سړی وي او ټول اوړی دې د جوارو په پټیو کې ولاړ وي، مرغان دې وویروي. دې له ځانه سره وویل نه نه، هغه تر دې ډیر څه کولی شي. او بیا یې د بڼکو د سړی په اړه بله فیصله وکړه. هغې د تنباکو یو پایپ راواخیست، لوګی یې ورنه اوچت کړ او بیا یې د بڼکو د سړی په خوله کې ورکېښود. هغې د بڼکو سړی ته وویل کش یې کړه، ویې څکوه، پرېږده یې مه، زما سړیه، دا ستا ژوند دی. په دې توګه د بڼکو د سړی له خولې لوګی پورته شو. په سر کې یې ډیر لوګی نه شو کشولی. کوشش یې وکړ، چل یې ورغی. رقیبې ابۍ د خوشحالۍ چیغه ورباندې وکړه، کش یې کړه زړګیه، دا څکول ستا ژوند دی، زه درته وایم. او بیا رقیبې ابۍ امر وکړ چې د بڼکو سړی قدم واخلي. ویې ویل قدم واخله، مخکې ولاړ شه، مخکې ولاړ شه، ستا مخې ته یوه لویه دنیا پرته ده. د بڼکو سړی خپل یو لاس را مخې ته کړ چې څه شی ومومي او ځان ورباندې تکیه کړي. په همدې وخت کې په ډیر زحمت یو ګام واخیست. خو رقیبې ابۍ ورباندې چیغه وکړه چې هله چټک شه، ته د بنیادم غوندې، د بنیادم غوندې روان شه، هله امر کوم. د بڼکو سړی سا سا کېده، هڅه یې کوله او په پای کې ورو وویل، مورې زه غواړم چې خبرې وکړم خو زما زغه نه لرم، زه به څه ووایم. رقیبې ابۍ ورته وویل، ته خبرې کولی شي، ته باید څه ووایې، مه وېرېږه. کله چې د باندې لاړې نو ته به په زرګونو شیان ووایې، په زرګونو ځله، بیا او بیا. نو خبرې کوه داسې لکه یو مرغه چې ګڼېږي. په حقیقت کې ته د دې کار لپاره پوره مازغه لرې. رقیبې ابۍ د مڼکو سړي ته ډېرې پیسې ورکړې او ورته ویې ویل، اوس ته له ټولو ښیې، هڅکه غاړه ګرځه او ځان مهم بوله. هغې د بڼکو سړي ته وویل چې هېڅکله پایپ مه هېروه، همیشه ورنه لوګی باسه. هغې د بڼکو سړي ته خبرداری ورکړ چې که څکول یې پرېښودل، هغه به په ځمکه وغورځېږي او بیا به په څو لرګیو بدل شي. د بڼکو سړی په داسې حال کې چې لوګی یې تر خولې ختل، په غاټ او له غروره ډاګ غه کړه کې بې ابۍ ته وویل، هېڅ وېره مه لره مورې. کله چې د بڼکو سړی له دروازې ووت، رقیبې ابۍ ورته وویل، زه دنیا ستا ده، که هر چا درنه ستا د نامه پوښتنه وکړه، ورته ووایه چې نوم مې د بڼکو سړی دی، د دې لپاره چې ستا د خولۍ د پاسه بڼکه او ستا په خالي سر کې هم یو موټی بڼکې دي. د بڼکو سړی ښار ته ورسېد او هلته ګڼ خلک ورته ځیر شول. هغوی د ده ښایسته بانجاني رنګه بالا پوش او سپینو جرابو ته کتل او هغه پایپ ته ځیر و چې په کیڼ لاس کې نیولی و، او بیا بیا به یې په هرو پنځو قدمونو کې خولې تکاوه. خلکو داسې فکر وکړ چې دا یو ډیر مهم سړی دی چې د دې ځای لیدو ته راوتلی دی. یوه سړی وویل، څومره ښکلې نجیبه څیره یې ده، یو بل وویل په یقین سره چې کوم مهم څوک دی. د بڼو کوسړی د خار د څنډې په یوه خاموشه کوڅه کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د سرو خښتو د یوه کوچني کور مخې ته ولاړه وه. د نجلۍ څنګ ته یو وړوکی هلک ولاړ و. ښکلې نجلۍ د بڼو کوسړی ته مسکی شوه. د بڼکو د سړي مینې زړه ته لاره وکړه او په مخ کې د لمر د پلوشو په شان رڼایي پیدا شوه. د بڼکو سړی هغې ته وکتل او داسې یو ډول احساس ورته پیدا شو چې ورته ناشنا و. یو وار ورته هر څه یو څه بدل ښکاره شول. هغه ډیر هیجاني شوی و. د لمر وړانګو ټول سړک توت کړی و او خلک داسې ښکارېدل لکه چې په نڅا نڅا روان وي. د بڼکو سړی ځان نه شو ټینګولی. د ښکلې مسکۍ نجلۍ په لور روان شو. هغې ته له نږدې کېدو سره سم له نجلۍ سره کوچنی ولاړ هلک ورته ګوته ونیوله او ویې ویل، وګوره وګوره پولی، دا سړی هیڅ مخ نه لري، دا یو کدو دی. د بڼکو سړی وچ ودرېد، مخ یې واړاوه او په راغلې لار په بیړه بیرته د کور په لور ستون شو. کله چې راکبې ابۍ ور پرانیسته او ویې لیدل چې د بڼکو سړی له احساساتو رپیږي، هغه پی په سختۍ پوکوي او داسې آواز اوچتوي لکه لرګي چې سره غړچیږي او یا هډوکي چې سره سوځیږي. راکبې ابۍ وپوښتل څه شوي. ویې ویل، زه هیڅ نه یم، زه سړی نه یم، زه فقط د لوګي یوه څپه یم. زه غواړم چې تر دې ښه شی واوسم. او بیا د بڼکو سړی خپل پیپ وغورځاوه او په خپل ټول قوت یې ځان په مځکه وویشت. هغه وغورځېده، کدو سر یې د دیوال په لور ورغښت او په څو لرګیو بدل شو. راکبې ابۍ په داسې حال کې چې مځکې ته یې کتل وویل، خوارکۍ د بڼکو سړی دی، تر دې ډیر زیات و چې د لرګیو سړی دی وي، او دی تر دې ډیر زیات و چې یو بنیادم دی وي. خو د زړه خوشحالي په دې کې ده چې ټول اوړی په کرونده کې ولاړ وي او جوار له مرغانو وساتي. نو زه به له ده یو ځلې بیا د پټو د منځ یو ډارونکی یو د لرګیو سړی جوړ کړم.
ځوان شاعر عطا محمد ساو چې له شاوخوا دیارلس کلونو راهیسې شاعري کوي، تر اوسه یې شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. ساو وایي، د خپلو شعرونو کتاب به تر لازم غور وروسته چاپوم. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي ساو سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
سلامونه دوستانو، په پیل کې به له ښاغلي ساهو صاحب څخه وپوښتو چې دا کله مو شاعري پیل کړې.
سرې شونډې د خونکارې، سترګې تورې ګرځوې، په زړه کې دې وسته خبرې نورې ګرځوې. او طواف در څخه نه کوم، اسود دې ښکلوم نه، طواف در څخه نه کوم، اسود دې ښکلوم نه، دا ته کوم کعبه جامې تورې ګرځوې. یا سم مایکده یا معبد د زاهدانو، یا سم مایکده یا معبد د زاهدانو، لاسونو کې پیالې ډکې نسکورې ګرځوې. او لګنیغ در سره لاړم عینېغې مرورې، لګنیغ در سره لاړم عینېغې مرورې، په څنګ کې د سرتوري او سرتوري ګرځوې. او آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو، آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو، ساهو سره کته داسې سرزوري ګرځوې. بیا هم سلامونه درنو اوریدونکو ته. په بلخ ولایت کې موږ د تحرک او د خوځښت چې پال کړی دی تقریبا نیول ستکی چې په دې بلخ کې ځوانان سره راټولېږي، په بیلابیلو مجلسونو کې خپل شعرونه وایي او خپل شعرونه کره کتن ته وړاندې کوي. په هغه باندې د تکړه استادان او وړو شاعران لخوا پرې کره کتنه کېږي او دا لړۍ په بلخ کې روانه ده. اوس ماشاءالله په بلخ کې تلاس زیات فرهنګي مرکزونه لرو، بهیرونه موږ لرو، په ولسوالۍ کې، په خپل ښار کې، د خزینه او د نارینه او
کوم شخص تاسو د فعالیت په اړه خبرې وشي
تاسو موږ په خپل لدیا لسو دوه تیار په دې خوځه مبشر لیکل پایل کړی. او په مازور کې د محصلینو د پانتون د د زکریانان لخوا چې کوم بهیر جوړ شو دلته د هغې رئیس زه ورسره ملګری وم، چې اوس په بلخ کې د بلخ ادبي خوځښت او بخدي ادبي کلتوري مرکز خپلې ډېرې ښې څانګې ولسوالۍ ته غځولې دي او هلته په اونۍ کې او په دوه اونۍ کې د ادبي ناستې لري. موږ هم د بلخ ادبي کلتوري مرکز په نامه باندې مرکز لرو په بلخ کې، چې دا مرکز په دغه 1953 کال کې تاسیس شوی دی. دا په چارلک ولسوالۍ کې د بخدي ادبي بهیر په نوم بهیر لري او په نارشوی ولسوالۍ کې د نارشوی ادبي بهیر لري چې دا خپلې میاشتنۍ ناستې لري. او زموږ سره تکړه د پوهنتون استادان او لیکوالان شاعرانو سره دي او خپلې ناستې ادامه ورکوو او غواړو په دې حمل په میاشت کې چې د بلخ هغه تاریخي نوم یا تاریخي ارزښت بیرته راژوندی کړو او د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره په دې د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو او په دې کې به د بلخ د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک راغواړو، په دې کې به شرکت کوي او دا په ډېر شاندار مراسمو سره به دا مشاعره انشاء الله نیول کېږي.
مننه سو صاحب، تر دمه مو کوم اثر چاپ شوی دی یا د شعر؟
لومړی خو ته وایم چې زه تر اوسه پورې مې د کتاب یا د اثر د چاپ لپاره کوم داسې خاص هغه نه دي نیولی چې زه دا اثر چاپ کړم، خو بیا هم زما شعرونه د یو مجموعې لپاره آماده شوی دی. خو بیا هم پی غور کوو چې یو اثر سره چاپ کړي چې هغه لوستونکي ولري. او زه د شعر شاعرۍ په څنګ کې لیکنې هم کوم ځینې، او لنډې کیسې او لنډکۍ کیسې او شعرونه، غزل، آزاد نظمونه، پاړکۍ هم دا قسم. او بل
په بلخ ولایت کې څه سبب شوي چې ډیری شاعران ونه توانیږي چې خپل اثر چاپ ته ورسوي؟ یوازې مالي ستونزې دوی ځوروي که نور ټولنیز مسایل هم پکې دخیل دي چې دوی نشي کولای؟
یو ستره ستونزه زموږ دغه ده چې زموږ ځوانان، متعلمین او محصلین د لوستنې یا د شعر یا د نور نثري کتابونو د لوستنې سره ډېر آشنایي نه لري او ډېر علاقمندي نشته په دې برخه کې. که چېرته واقعا د شعر یا شاعرۍ یا نثرونو د لوستلو علاقمندي د مطالعې دپاره یو خاصه توجه وشي، نو د چاپ دپاره غیر د مالي ستونزو څخه نورې ستونزې نشته. صرف دغه ستونزه چې شاعر کتاب چاپ کړي او دومره څوک نه پیدا کړي، د هغې بیچاره هغه د چاپ لګښت ورکړي.
ولې تر دمه دغه ملاتړ نه دی موجود په بلخ ټولنه کې له دې سره چې مختلف ادبي خوځښتونه ټولنې انجمنونه موجود دي؟ خو بیا هم لکه چې په پکتیا، قندهار، کابل او مشتقي ولایتونو کې دغه ټولنې دغه شاعران او لیکوالانو چې لیکنې د چاپ ارزښت لري د چاپ لګښتې ورکوي او آثار ورته چاپوي، په بلخ کې دغه کمښت ولې موجود دی او دا کار نه دی ترسره شوی؟ دلایل په څه کې دي او غوښتنه مو څه ده؟
خدا د خلکو ته یو ذهنیت ورکول پکار دي. د خلکو ته سره با صحیح کار وشي، کور په کور با سره سره کېږي وګرځي چې دغه یو خلاقیت رامنځته شي، تر څو زموږ زده کوونکي چې هغه په وکالنۍ باندې ځي په ښوونځي کې شاملېږي، باید په خپله ژبه باندې زده کړي.
هغه څه چې چاپ ته آماده دي که نه د شاعرانو لیکوالانو، هغه ولې تر دمه لاسنیوی نه دی شوی چې د چاپ راووځي یا د عقل خلکو ته ورکړل شي وویشل شي چې مخاطبین ترې استفاده وکړي؟
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو په دې خاطر باندې هم تر اوسه پورې داسې کوم کسان نه دي پیدا شوي چې هغه د یو چاپ لګښت ورکړي یو کتاب چاپ کړي. ځکه د کتاب د عقل یو کتاب چې کله چاپېږي، د هغې دپاره یو 6000 افغانۍ په کار دي چې یو ساده یو د 500 شعرونو مجموعه چاپ شي. نو دغه ذهنیت ځینې سره یا نشته دی او یا دغه اقتصادي وړتیا چا سره نشته، تر اوسه پورې دغه کتابونه نه چاپ شوي.
ولې ورته بازار موندنه نه ترسره شوي؟ تاسو کولی شئ دغه په ټولنو سره چې په د هېواد په نورو برخو کې فعالیت کوي او همدغه لړۍ ته دوام ورکړی دی، هلته د پښتنو شاعرانو، پښتنو لیکوالانو، پښتنو تحلیلګرانو کتابونه چاپوي، حداقل دوی کولی شي هلته د کتابونو په چاپ کې لږ څه کمښت راولي او دلته یې په تاسو مصرف کړي، بیا د شما زون لاسنیوی هم وکړي، د شاعرانو، د لیکوالانو د دوی اثر هم چاپ ته ورسوي.
د ختیځ او سوال پښتنو ته او د هغې پښتون ټولنو ته سخت اړتیا لري. د شمال پښتانه دا لړۍ انشاءالله موږ سره وصلوو او په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې همداسې ځینې کتابونه چاپ شوي دي. د بلخ ادبي خوځښت تر اوسه پورې د 1015 شاوخوا کې د شاعرانو کتابونه یو مجموعې چاپ کړي دي چې د لاسنیوی یا د شمال بعضې متمول پښتنو یا هم د جنوب یا ختیځ فرهنګیانو دا په غاړه اخیستی دا مصرف ورکړی دی. انشاءالله دی د لړې ته ادامه ورکوو او شمال او جنوب او ختیځ او لویدیځ به سره وصلوو او تر څو دا یو فرهنګي توازن چې په مشتقي کې دی باید په شمال کې هم وي چې په جنوب کې دی په لویدیځ کې هم وي.
مننه
تاسو. مننه.